द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگټن کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ز شپږ مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، په جرمنی کې تیر ورځ د خونړۍ پیښې زمواري د داعش ډلې په غاړه اخستې. په داسې وخت چې جرمنی په چانسلری او د هغې په پلویانو د کډوالو لپاره په نرمه پالیسۍ نیوکې سیوا شوې دي. د روس او ترکیې صدرانو ویلي دي چې د روسیې سفیر د وژنې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته کم زیان ونه رسي. او د افغانستان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ولقې نه د خوشې کېدو وروستو ځایي خلکو د وسلوالو خلاف جګړه کې د شریکېدو فیصله کړې ده. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ خواول ازو د خبرونو تفصیل ته. په جرمنی کې تیره ورځ د خونړۍ پیښې زمواري د داعش ډلې په غاړه اخستې. په داسې وخت چې جرمنی په چانسلر او د هغې په پلویانو د کډوالو لپاره په نرمه پالیسۍ نیوکې سیوا شوې دي. میډیایي راپورونه د یو ویبپاڼې څخه وایي چې داعش وسلواله ډلې د دغه ټرک چلوونکي خپل عسکر بللی دی، کوم چې تیره ورځ برلن کې په یو بازار کې په ګڼه ګوڼه باندې ټرک ور وخیجاوه او 12 کسان یې وجل. دغه پیښه کې یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. چارواکو یو تن چې د پاکستان سره یې تعلق و د شک په اساس نیولی و او د اختونو پختونو وروستو پولیسو بیرته خوشې کړی دی. پولیسو ویلي دي چې دا هغه تن نه و د کوم چې دوی نیول غوښتل. د جرمني چانسلر ویلي دي چې دا به ډیره ګرانه وي که چرته معلوم شي دغه تن د کډوالو څخه و. د جرمني یو بل چارواکي هم ویلي چې هغه چارواکي څوک چې د کډوالو لپاره منډې ترډې وخی ډیره به ګرانه وي چې د کډوالو د حق دفاع بیا وکړي. د روس او ترکیې صدرانو ویلي دي چې د روسیې سفیر د وژنې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته کوم زیان ونه رسي. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان په استنبول کې د روس د صدر سره په ټلیفون د خبرو وروسته ویلي د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین سره همکاري بالخصوص شام کې په هیڅ کله هم نه خرابیږي. د روس او ترکیې خارجه وزیرانو د وژل شوي سفیر آندری کارلوف په کې خودل شوي عکس د ګلدستې کې خودي. د روس ترکیې لپاره سفیر د ګل په ورځ یو پولیس چې هغه مهال په ډیوټۍ نه و په انقره کې په ډزو سره وواجه. ډزو کوونکي په شام کې د روس لخوا بمبارۍ پر ضد ښکارېده. د روسیې د سفیر مړی تیره ورځ روس ته وړل شوی دی. د ترکیې خارجه وزیر مولوف کاوسوګلو ویلي دي چې د ترکیې اولس د روس حکومت او اولس سره هم دومره خفه دی څومره چې هغوی خفه دي. دی د ایران خارجه وزیر سره په ماسکو کې د شام په ستونزه د خبرو لپاره موجود وو. د غونډې وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د شام د حکومت او یاغیانو ترمنځ جوړجاړي باندې درې واړه وزیران موافقه شوي دي. د ترکیې او روس خارجه وزیرانو ویلي دي چې د شام حلب نه به د کډوالو د وتلو عمل په دوه ورځو کې سرته ورسي. د ترکیې خارجه وزیر مولوف کاوسوګلو په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د شورو د ورځې پورې به پاتې ټول خلک د ښار نه خوندي سیمو ته وستل شي. د چرته نه چې 10,000 خلک د وړاندې څخه وتلي دي. په ماسکو کې د ایران او ترکیې د خارجه وزیرانو سره د ناستې وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي درې واړه ملکونو خپل اثر رسوخ کاروله چې د حلب ښار نه خلک په محفوظه توګه وباسي. ده ویلي دي چې په شام کې په تیرو شپږو کالو کې دوی لومړنۍ ملکونه دي چې په اصل کې یې د سیمې سمه خبره کړې. د ترکیې په کسیری سیمه کې تیره او هفته د ځانمرګي برید پلا د کوردانو یوې ډلې په غاړه اخیستې. په کومه پیښه کې چې 14 د ترکیې عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل وو. د کورد یاغي ډلې کوردستان د خپلواکۍ بازانو ډلې فرات خبری ادارې ته ویلي دي چې دغه برید کې دوی د بدل اخستونکو وسلواله ډلې دغه ترسره کړی دی. د کوردانو ډلو ویلي دي چې ځانمرګي برید کوونکی 26 کلن هلک وو او تعلق یې د ترکیې وان ښار سره وو. د افغانستان چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ولقې نه د خلاصېدو وروستو ځایي خلکو د وسلوالو خلاف جګړه کې د شریکېدو فیصله کړې ده. ځایي چارواکي وایي چې په اوږدو قطارونو کې سړي د قوا او سره د نوملیکنې لپاره ولاړ وو. د افغانستان د فوز په ننګرهار کې وایان شیرین اغا وایس اف امریکا ته وویل چې د داعش خلاف جګړې لپاره یې ځایي خلک په پوز کې د شاملولو فیصله کړې. د زیاته کړه چې پوز به یې تر هغې د وسلوالو خلاف د پاکونې عملیات جاری ساتي تر څو چې سیمه بیخي صفا کړې شوې نه وي او امنیت خپلو لاسو کې دغې وسلوالو دغې عسکرو لاس کې اخیستی نه وي. د ننګرهار ولایت والی ویان ویلي دي چې دغه ځایي خلک به په هغه سیمو کې په چیک پوستو پر ځای کول کیږي کومې سیمې چې زیاتې حساسه دي. د ننګرهار د پولیسو مشر وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه خلک په وروستو په معاش د افغان پولیسو او پوز کې برتي کول کیږي. د وردن په سویلي سیمه کې د داعش وسلوالو سره نښتو کې څلور پولیسیان وژل شوي دي. نن هم په دغه انښتو کې یو شمېر کسان جوبل شوي. دا انښته په کرک ښار کې رامنځته شوې ده چېرته چې دوه ورځې وړاندې یو وسلوال تن لس کسان په ډزو سره وژلي وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، د ډیوه ریډیو د سهارنۍ خبرونو لومړۍ برخه ته وږې چې پکې تاسو خبرونه واورېدل، اوس راځو د مهمو راپورونو په لوتا. په جرمني کې تیر ورځ د خونړۍ پیښې زمواري د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده، او دا په داسې وخت چې د جرمني چانسلر او د هغې هغه پلویانو پر ضد د چا لخوا چې د کډوالو لپاره په نرمه پالیسۍ باندې کار شوی وو پر ضد نیوکې سیوا شوې دي. په دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار محمد علمګیر وړاندې کوي.
د شام او عراق په خوره قبضهدارې د خپلې خولې اسلامي خلافت ترهګر ډلې د برلین خونړۍ بمی برید پړه منلې، او په جرمني کې د جرمن چانسلر انګلا مرکل مخالف او مرستیالانو د دې پیښې ذمهوار د هغې د کډوالو په اړه پالیسۍ ګرځولې. میډیا د داعش ترهګر ډلې خبري څانګې لخوا جاري هغه بیان ته اشاره کړې کوم کې چې دې ډلې ویلي دوی یو وسلوال دغه برید کړی. د برلین عیسایي مذهب لوی ورځ کریسمس د ستورو لپاره سینګار یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه دا برید په ټرک کې د چاودیدونکو موادو د لارې شوې چې دولس کسان یې وجلي. چارواکو لا تر اوسه د پیښې ذمهوار ته نه دی گرفتار کړی. د پیښې سمدستي پس پولیسو یو پاکستانی ماجر ونیو کوم چې جرمني کې د سیاسي پناه غستلو لپاره تللی و خو وروسته پرېښودې شو. میرمن مرکل په دغه موقع وویل دا خبر به ورله زغمل ډیر ګران شوی وي کچرې دا کار یو سیاسي پناه غستونکي کړی وي. د زیاته کړه دغه شان دا خبر به د هغه جرمنیانو لپاره هم ډیره د مایوسۍ و څوک چې هر ورځ دې تکل کې دي چې جرمني ته پکړه راغلي ماجر په خپل ټولنه کې څنګه ځای کی. جرمني په ګرد یورپ کې د شام، افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو راغلي کډوالو لا لټولو لوی زیاته سینه غټه کړي. جرمن چانسلر میرمن مرکل را روان کال عمومي انتخاباتو ته په سلورم وار ودرېدو اراده هم لري، خو د نن ورځ پیښې په دغه فیصله ډیر اغیز غورځولې. د میرمن مرکل او د اسلام مذهب مخالفه هغه جرمن سیاسي قوتونه کوم چې جرمني ته د کډوالو خصوصا د مسلمانانو راتګ نه غواړي د پیښې پړه په جرمن چانسلر لچولې. دوی وایي میرمن مرکل کډوالو لا د خلاصې دروازې پالیسي اختیار کړي چې د لاسه جرمني ته 8,90,000 کډوال راغلي او تقریبا ټول مسلمانان دي. دا الټرناتیو فور جرمني پارټي کوم چې سخت دریځه پارټي ده او جرمني ته د کډوالو راتګ مخالفه ده، خپل یو وروستي ټویټ کې ویلي د برلین ترهګر بریدونه یو ځانګړی پیښنه ده او ذمہوار یې د میرمن مرکل د کډوالو په اړه پالیسي ده. مایکل سټورزنبرګر کوم چې جرمني ته د مسلمانانو راتګ مخالفه دي وایي میرمن مرکل ته بر روان ستمبر کې الیکشن ګټل ډیر ګران وي. زیاتوی جرمنی او ګرد یورپ ته د ترهګرۍ د لاسلوي خطر راپیخته او جرمنی ته خو بیا لوی خطر په دې جوړ دی ځکه چې د میرمن مرکل د کډوالو په حق له پالیسي ډیر نرم دي. د میرمن مرکل د مخالفینو لخوا پاغه د نیوکې نوې خبره نه ده، خو ډیره د اریانتیا خبره نن هاغه واکله چې دغه مرستیالانو هم پاغه نیوکې شروع کړي. هورست سی 4 کوم چې د بویرین کریسچن سوشل یونین مشر دی او میرمن مرکل سره سیاسي ائتلاف کې شامل دی، په خپل یو بیان کې ویلي د پیښې ښکار کسانو حفاظت زمونږ ذمہواری وا او ټول جرمنی لباس زمونږ د مهاجرت پالیسو په حق له فکر کول وی او په کار د چي دي کې بدلون راوستي شي. میرمن مرکل پزان او د خپل پالیسو تنقید کومول لپاره ګامونه هم پورته کړی. پرستیو کې اعلان کړی چې جرمن سکولونو او نور اولسي ودانو کې به مسلمان جنکو مخ پټولو اجازه نه وي. دا غي پټکو چرته چې ممکنه وي مونږ به بورکا چونکې زنانو ته د مخ هم پټولو اجازه نه ورکو، ځکه چې مخ نه پټول زمونږ د ژوند طریقه ده او زمونږ قانون د قبایلي نظام نه بدل دی. تیر هفته د جرمنی دفاع وزیر میرمن ارسلا وان ډر لین باندې مسلمان نړۍ کې ډیر نیوکه شوې، خو په کور دننه جرمنیانو استاینه کړې وه کله چې هغه سعودي وفد سره د ملاقات په وخت سر پټولو نه انکار وکړ. یا دیوی عیسائی مذہب کے زنانو بانی لازم نه دا چې د پردو نارینو سره د ملاقات په وخت سر پټ کی. د میرمن مرکل سیاسی مخالفین پاغی نیوکی کوي چې د مرکل دا ګامونه کافی نه دي او پکار دا چې هغه مضبوط لار اختیار کړي او جرمنی د اصل خطر نه بچ کی کم چې د تندرو مسلمانانو لخوا جوړ دی. د نور یورپی هیوادونو په شان جرمنی هم سخت کال ډیر تر هغه پی خزغملی. په تیر جولای میاشت کې یو افغان ماجر 15 کسان په تبرګی جوبل کړیو چې روس توغه پولیس او وجو هم دغه میاش دایش تر هغه ډلې د دغه بریټ پړه منلې و. دغه شان په خټه ایرانی یو جرمن وګړي هم په میونخ خار کې د ځان وجلو وړاندې نه کسان په ډزو وجلیو. په تیر جولای کې یو شامی کډوال آنس باغ خار کې د موسیقي اورېدو لپاره راغون کسان وړاندې ځان په بمونو والو زو چې 15 کسان ترې نه جوبل شو. دغه شان د جرمني کلون خار کې د کال 2018 په سر کې د نوې کال خوشاله په یو دستور کې په جرمن زنانو د جنسي تیری هسه هم شوی وي چې پکې کډوال هم شامل وو. دغه پیښې جرمنیان سخت په قار کړو.
د ترکیه او د روس صدرانو ویلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو باندې به د روسیې د سفیر وجنه هیڅ فرق نه غرزوي. دغه کار تیر ورځ د ترکیه په انقره ښار کې شوی و، چرته چې د روس سفیر د یو پولیس چې په ډیوټۍ نه و لخوا په ډزو وژل شوی و. د روس د خارجه چارو وزیر د ترکیه خارجه وزیر او د ایران خارجه وزیرانو ترمنس په مانسکو کې خبرې اترې هم د شام پر سر شوې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د روس او ترکی دواړو مشرانو ویلي ترکی کې د روس سفیر قتل به دواړو ملکونو تعلقاتو ته کوم زیان ونه رسوي. د ترکی صدر رسب طیب اردوان ګل پورز د روس صدر ولادیمیر پیوتن سره ټلیفوني خبرې کړي او بیا وایي د خاغلی پیوتن سره په دې موافق شوه چې د روس او ترکی ترمنځ چې کومه همکاري ده او په خصوصا شام په اړه ناغه به د حمله سره نه خرابيږي. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو نه پورز ماسکو کې د وجل شوی سفیر اندری کارلوف عکس ته ګلونه هم کېښودل. د ګل پورز د ترکی پولیسو افسر په ډزو وشتل و، څوک چې په ډیوټۍ هم نو چخکاری شام کې د روس په مداخلت یې احتجاج کولو. د ترکی خارجه وزیر مولت کووسوګلو ویلي د ترکی خلکو لپاره دا هغه هم رغټ زیان دی سمره چې روسیانو لپاره. د ترکی خارجه وزیر ماسکو کې موجود دی چې د ایران او روس خارجه وزیرانو سره د شام په مسله بحث وکړي. دغه درې واړه خارجه وزیران په دې موافق شوي چې د شام حکومت او مخالفه یاغیانو ترمنځ یو لوزنامې مرسته وکړي. د روس صدر ولادیمیر پیوتن روسی سفیر قتل یو ترهګر ګام بللی. د روس سفیر قتل کوونکې وروستو پولیسو سره ډزو کې وجل شوی. د ترکی سرکاري خبری ادارې انادولو ویلي پلټنو کې لږ تر لږه شپږ تنان نیول شوی دي. د ترکی چارواکي وایي داسې مضبوط شواهد لري دغه تن د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولان حمایتي وو. ګولان امریکا کې ژوند کوي او پرې تور دی جولای میاشت کې ترکی کې د ناکامه فوزي کودتې په شا هم د هغه لاس وو. خو د ګولان ویان سفیر په قتل کې د هغه کوم قسمه تعلق رد کړی. تیر کال ترکی د روس یو جنگي جهاز وشتلی وو چې ویل یې د شام نه ترکی ته داخل شوی وو، خو د هغې وروستو دواړو ترمنځ ډیر زیات تاوتریخوالی جوړ شوی وو او وروستیو کې دغه تاوتریخوالی په نږدې تعلقاتو کې بدل شوی وو.
دا زموږ همکار زاید خټک چې تاسو ته د ترکیې او د روس ترمنځ د دغه تازه شخړې وروستو په حالاتو باندې راپور وړاندې کوو. اوس راځو د یو بل راپور په لوته او دغه راپور مطبوعاتي کتنه ده چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړی ده او په دغه کې هم د روس او د ترکیې په دغه کومه تازه پیښه شوې ده په دغه باندې د مطبوعاتو څخه تاسو لپاره معلومات راغونډ کړی دي. راځئ چې تاسو وګورئ.
سموده وړاندې د شام په فضا کې د روس د یو جنگي هوایي جیاز د ترکی لخوا د راغورځولو د پیخي ورستو د روس او د ترکی ترمنځ د تعلقات د خرابوالي انتهایی حد ته غورځېدلی وو. خو په تیره جولای کې په ترکی کې د ناکام فوزی بغاوت په حق له د روس له طرفه صدر طیب اردوان ته ان په وخت د اطلاع ورکولو ورستو دواړه ملکونه د تیرې سمودي راسې یو بل ته ډېر رانږدې شوي دي، او د صدر اردوان د ماسکو د دورې ورستو دواړو ملکونو د خپلو تعلقاتو په لار کې د پرتو ډېرو ډانو په لری کولو سلا یو کړی دا. خو پرون یعنی د ګل په ورځ انقره کې د روسی سفیر په یو دستوره کې د یو پخوانی ترک پولیسواله د لاسه د قتلېدو وروستو حالاتو یو نوی رخ اختیار کړی دی، او په راتلونکو ورځو کې د پیښېدونکو حالاتو په باب له پیشګویي ګرانه ده. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ انقره کې د روس د سفیر په قتل یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی: انقره کې د روسی سفیر قتل او د قاتل اخیری الفاظو ترکی د ګړنګ په غاړه ادرولې دی. د رپورټ په شروع کې لیکلې شوی دی چې د دغې واقعې په تحقیقاتو کې د ترکی تحقیقاتي چارواکو سره د لاس امداد کولو دپاره د روسیې او تحقیقاتي ډله ترکی ته رسېدلې ده. بلخوا د دواړو ملکونو مشرانو دا واقعه د شام په جنگ کې د ترکی او د روس خپلو کې یو بل له د لاس ورکېدو او د تعلقاتو خوکېدو خلاف یو کوشش بللی دی. واشنګټن پوسټ لیکي چې د روسی سفیر 22 کلن ترکی قاتل د هغه د ویشتو وروستو د الله اکبر الفاظو سره سم د شام په جنگ کې د روس د کردار په اسک آواز غندنه کوله. د چغې والی چې دنیا له په حلب کې جاری ظلمونه او د بیګنا خلکو قتلان هیرول په کار نه دي. دی وروستو د ترکی پولیس سره مقابله کې ووجلی شو. د ترکی صدر اردوان په دې واقعه د تیرې جولای د ناکام فوزی بغاوت ذمهوار د جلاوطن مشر فتح الله ګولن تحریک تورن کړی دی، او ویلي دي چې دا واقعه هم د ترکی د غیر محکم کولو د پاره د فتح الله ګولن د تحریک د پرله پسې کوششونو یوه برخه ده. خو په امریکا کې جلاوطن مشر فتح الله ګولن په دې واقعه کې د څه قسم لاس لرلو نه انکار کړی دی، او د ګل د ورځې د روسی سفیر د کارلوف د قتلېدو غندنه خپل یو بیان کې کړې ده. واشنګټن پوسټ د تحقیقاتي افسرانو د خولې لیکلي دي چې دوی له تر دې دمه پورې داسې څه ثبوت لاس له نه دی ورغلی چې هغه د قاتل دولت اسلامیه النصرة فرنټ یا القاعده سره اړیکې ثابتوي. رپورټ زیاتوي چې انقره کې د روسی سفیر د قتلېدو د واقعې په وخت د ترکی د خارجه چارو وزیر په هوایي جهاز کې روس ته روان و، او دغلته د روس او د ایران خپلو همسنګو سره د شام د خانه جنگي د ختمولو په لارو چارو د غور کولو دپاره په یو غونډه کې ګډون ټاکلی شوی و. اخبار لیکي چې د سمودي راسې په عالمی پرده راښکاره دوه مضبوطو مشرانو ولادیمیر پیوټن او رجب طیب اردوان خپلو کې د شام د جنگ د ختمولو شریک خواهش ښکاره کړی دی، هر کله چې په دې لړکې سیمه کې د امریکې سفارتکاري ناکامه شوی ده. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي کېدای شي چې د روسی سفیر په انقره کې د قتلېدو د واقعې له سببه روس او ترکی د شام د جنگ په سر خپلو کې د سروغې راوستو دپاره خپل کوششونه نور هم ګړندي کړي. خو تجزیه نګاران وایي چې د دې واقعې څه قسمه نتیجه د روس پر ردعمل دار مدار لري.
د ترکیه او روس او د ایران خارجه وزیرانو ویلي دي چې د شام حلب خار نه به د کډوالو د وتلو عمل په دوه ورځو کې سرته ورسي. د ترکیه خارجه وزیر مولود کاوسوګلو په ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې د شورو د ورځې پورې به پاتې ټول خلک د خار څخه خوندي سیمو ته وستل شي، د چرته نه چې 10,000 خلک د وړاندې څخه وتلي دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د روس او ترکی خارجه وزیرانو تیر ورځ ویلي چې د شام نیول شوی خلب خار نه د خلکو د وتلو کار د دوه ورځو نه کم وخت کې مکمل کېدل پکار دي. په دې لړکې د 10,000 څخه زیات خلک وتلي، او اوس هدف دا دی چې د نن ورځې پورې به باقي پاتې ټول خلک راوباسلی شي. دا خبره هم تیر ورځ د ترکی خارجه وزیر په ټویټر باندې خپل یو پوسټ کې کړې. د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د ملاقات وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د غدرې واڼو کامونو د خلکو د راوباسلو په کار کې د تیزۍ لپاره خپل اثر کارولی. نوموړي زیاته کړې چې د غدرې واڼه هیوادونه په شام کې د شپږ کلنې جګړې د ختمولو لپاره ستر رول لوبوي. روس ویلي چې د خارجه وزیرانو د یوې مسودې وړاندیز کړی چې تر مخه به په شام کې ډزبندي وشي او په مکمله توګه به ورسره د دغه جګړې خاتمه وشي. دا په داسې حال چې د روس سفیر د تیر ګول پر وس په انکارا کې د یو تن لخوا په ډزو وجل شوي دغه وسله په لاس تن داسې چغې وخلې چې حلب مه هیروي. خارجه وزیران د امن لپاره خبرو او په ګرد شام کې د ډزبندې د معاهدې غځولو باندې موافقه شوي، خو وایي چې دغه ډزبندي به د ترهاګرو ډلو داعش، فاتح الشام فرنټ او د لبنان وسلوال ډلې حزب الله څوک چې د شامي حکومت مرسته کوي لپاره نه وي. د درې واړو هیوادونو لخوا په یو ګډ بیان کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي چې ایران، روس او ترکیه دې خبرې ته تیار دي چې د شامي حکومت او مخالفو ترمنځ د یوې معاهدې په تیارولو کې مرسته وکړي او د هغې ضمانت واخلي. په عیني حال کې حزب الله تیر ورځ په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری پاتې سیمې باندې د برید کولو دړاکه کړې او ویلي دي چې د شام حکومت په دغه سیمه کې خلکو ته ختمي اعلان کړی چې تریوزی کومه سیمه چې د مخالفو عسکرو د ولکې لاندې پاتې ده. د شام د بشري حقوقو کارکونکو اندازې وایي چې تر 10,000 پورې خلک اوس هم په ختیځ حلب کې پاتې دي. دغه سیمه یاغیانو د صدر اسد حکومت را نسکورولو په خاطر په کال 2012 کې نیولې وه. مخالف ځواکونو د روان کال سپتمبر د میاشتې نه په ورو ورو دغه سیمې ولکا د لاسه ورکول پیل کړي، کله چې شامی پوز او د هغوی روسي ملګرو په دغه سیمه باندې په منظمه ډول هوایی بمباری ته زور ورکړی او د روس مرسته لرونکي د شام ځمکني عسکر دغه سیمې ته داخل شوي دي. د دې سره سم د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر ورځ ویلي چې هیواد یې د حلب نه جوبل کډوال د اسرائیل هسپتالونو ته د علاج لپاره راوستلو باندې غور کوي. نوموړي ویلي چې په دې لړ کې خارجه وزارت ته په لارو چارو لټولو ویلي. هم د رواني اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې پکې په سمدستي توګه د ملګرو ملتونو د سارونکو پر ځای کولو لپاره زور ورکړی شوی دی چې په حلب کې د عام اولس د روباسلو د کار جایزه واخلي. ملګرو ملتونو تیر ورځ ویلي چې شل اضافي سارونکي به حلب ته لیږي چې ورسره به دغلته په دغه هیواد کې موجود د خارجي عملې شمیره درې چنده شي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان جنس لیارکی په جنیوا کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال کړي او زیاته کړي دا چې دا مهال د ملګرو ملتونو سارونکي په دمشق کې موجود دي او چې څومره زر ممکن وي هغوی به حلب ته سفر کوي. یاد وي چې دا مهال په غربي حلب کې د 80% نه زیاتې ودانې تباه کړي شوي او مخالفه مشران او د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې په دغه سیمه کې د خوراکي او طبي سامانونو سخت قلت ده.
د افغانستان چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ولقې نه خلاصې کړل شوو سیمو کې ځایي خلک د وسلوالو خلاف جګړه کې د پوځ سره د شریکېدو فیصله کړې ده. په دغه حق لباندې تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ولکې څخه خوشی کېدو وروسته ځایي خلکو د وسلوالو خلاف جګړه کې د شریکېدو فیصله کړې ده. ځایي چارواکي وایي په اوږدو اوږدو کتارو کې سړی د قواو سره د نوم لیکنې لپاره ولاړ وو. د افغانستان د فوج په ننګرهار کې ویاند شیرین آغا وایس اف امریکا ته ویلي د داعش خلاف جګړې لپاره ځایي خلک په فوج کې د شاملولو فیصله کړې. د زیاته کړه ځایي فوج به تر هغې د وسلوالو خلاف د پاکونې عملیات کې تر څو چې سیمه بیخي نه یې صفا کړي او امنیت خپلو لاسو کې وانخلي. د ننګرهار ولایت والی ویاند ویلي د غذایی خلک به په هغه سیمو کې په چک پوسټو په ځای کول کیږي کوم چې زیاتره اساسي دي. د ننګرهار د پولیسو مشر وایس اف امریکا ته ویلي دغه خلک به وروسته په معاش د افغانستان پولیسو او فوج کې برتی کول کیږي، خو د دغه خلکو دغه ویره ده چې حکومت به ورته نوي او درنه وسله ورنه کړي چې د داعش وسله والو په ضد بریدونه ترسره کړي. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي مازیګر وایي چې تر هغه پورې چې موږ ته د درنه وسله نوی را کړي. زه فکر نه لرم چې د خالی کلاشینکوف او زړې وسلې څخه به موږ د سیمې حفاظت وکړل سو. مشرق وایس اف امریکا ته ویلي چې حکومت به ورته ځایي خلکو ته وسله ورکوي. دا ملیشیا په داسې حال جوړول کیږي چې په وروستیو کې افغان ځواکونو د ننګرهار د پیچرګرام ولسوالۍ د داعش وسله والو څخه بیرته اخیستې. د دغې ولسوالۍ د پاکستان پولیس سره پروتو د غریزو سیمو کې داعش وسله والو کنټرول و. د چارواکو په وینا د داعش وسله والو د تیرې میاشتې په وړومبیو کې پیچرګرام ضلعه باندې قبضه کړی چې پکې ځینې د ځایي ملیشیا چیک پوسټونه هم شامل و. ځایي خلکو په وینا په دغه جګړه کې نږدې اتیا کسانو پورې مړه او ژوبل سوي. د جګړې له وجه په لسګونو کورنیو بېدرکه سوي او نور ډېر کورونه د داعش وسله والو لخوا سزل سوي هم دي. د قومي مشرانو یو پلاوی هڅې کړې وه چې هغه لسګونو ملیشیاو د داعش په قبضه کې سي دي را خلاص کړل سي. د داعش وسله والو لخوا ورته په شرایطو بیرته ولیږل سو چې وځایي خلکو ته پکار دی چې په خپله اسلامي عقیده سمه کړي. د داعش په وینا دوی مسلمانان نه دي، دوی د حکومت د ځواکونو ملاتړ کوي. داعش د تیرو دوو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت لري. دغه ډله چې په کومه سیمه کې کنټرول لري په زراعتو باندې ټاکس لګوي. پیچرګرام ته د داعش راتګ د اوږدې مودې د جګړې سره مخ هیواد کې نوی باب دی. دا ضلعه د 1900 په لسیزه کې د سویت یونین په ضد د جنګیالیو قومي مرکز پاتې سوی، ولې چې په کال 2001 کې د القاعده او طالبانو په ضد امریکایي ځواکونو دغلته درانه هوایي بریدونه کړي وو. توره بورا هم په دغه ضلع کې موقعیت لري.
اوسلاندی کو مطبوعاتي کتنه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې تنان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو دپاره ډېر لوی اهمیت لري. عام طور سره داسې خلک د دې تنظیمونو یا خو بالا مشران وي یا دوی د دې تنظیمونو په مالي معاملو کې لاس امداد کوي. په دا قسمه ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې سنگینه ترهګري یا خو کړي وي یا ترېنه د دا قسمه کارونو سخت ویره کېدی شي. عمدہ شان معاملہ د یو دریو تنانو هم ده چې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن نومیږي. دا درې واړه تنان د خارجي ترهګر ګوند دولت اسلامیه یا د داعش په خارجي ملکونو کې په کوونکو ترهګر کارونو کې ککړ دي. داعش په عالمی سطح هم په خصوصي توګه ترهګر ګوند نامزد کړی شوی دی. په دې دریو تنانو کې عبدالله احمد المشیدانی د عراق اوسیدونکی دی. د هغه خارجي ترهګر جنگیالو سره مل شوی دی چا چې داعش سره مزل خوخ کړی دی. د دغو خارجي ترهګرو د اوسیدو بندوبسونه کوي او د خودکش حمله کوونکو خپلو هدفونو ته د رسولو ذمواري ورته سپارلی شوې ده. دویم تن عبدالله همیش چې د سلیمان الفارانسی په نوم هم یادیږي د مراکش اوسیدونکی دی او د دولت اسلامیه په زړو جنگیالو کې شمار دی. عبدالله همیش په کال 2015 کې د طارق بن زیاد په نوم د جنگیالو یو بټالین جوړ کو. دا په اصل کې د یورپی ملکونو د خارجي ترهګرو دسته ده. په دې بټالین کې د شاملو جنگیالو شمیر څه زمانه کې 300 و. دا د داعش په نوم عملیات کوي او په عراق، شام او د مشرق وسطا سیمې نه بهر ملکونو کې په خپلو هدفونو حمله کوي. دریم تن باسل حسن نومیږي. په خټه د لبنان دی خو د ډنمارک شهریت یې اخیستی دی او د دولت اسلامیه د خارجي عملیاتو منصوبه ساز دی. په ده په کال 2013 کې د ډنمارک په یو 70 کلن مصنف او خبریال لارس هیډیګارد باندې د قاتلانه حملې تور دی. دی په کال 2014 کې په ترکی کې نیولی شوی و خو وروستو د دولت اسلامیه لخوا د یو کم 500 برامته تنانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد کړی شو. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل 1234 انتظامی حکم لاندې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن خصوصی خارجي ترهګر اعلان کړی دي او د دوی نومونه د خصوصي نامزد ترهګرو په فهرست کې لیکلی شوی دي. د دې مطلب دا شو چې د دوی ټول مال جایداد چې د امریکای لاسونه ورته رسی بند کړی شوی دی او د دوی عالمی مالیاتی نظام ته رسایی ناممکنه کړی شوی ده. د امریکای یو تن یا کمپنی دوی سره کار باپار نشي کولی. امریکا په دې طریقو د ترهګرو او د دوی د تنظیمونو د مالی امداد لارې چارې بندې ساتي. د دې درو تنانو په عالمی سطح د ترهګرو په اعلان کولو امریکا د دوی د خونړو کارونو په لار کې د خندانو راپورته کېدو امید کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.